پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. و ابو ری ورسله هغه چې د افغانستان د سولې او د دینی عالمانو د شوراګانو یو پلاوی پاکستان ته په سفر کې دی. هیواد له دینی عالمانو سره په افغانستان کې د سولې او جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرې ګټوري وبللې. د پاکستان یو دینی عالم مولانا سمیع الحق ویلي چې په افغانستان کې تر اوسه جهاد دوام لري. د افغانستان مشرانو جرګې دینی او فرهنګي چارو کمیسیون په دې اړه سخت عکس العمل څرګند کړی دی. پر دې سربېره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن چهارشنبه د دوه ورځني سفر لپاره اندونیزیا ته ولاړ. تېره شپه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شا وتنباوه، او د کرملین یو لوړپوړي مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په 1400 دافع هوا سیستمونو د هند د سنبالولو لپاره 5 میلیارده ډالري تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن د دوه ورځني سفر لپاره اندونیزیا ته ولاړ. ټاکل سوی عبدالله عبدالله د اندونیزیا له ولسمشر یوکو ویدودو او د مرستیال ولسمشر یوسف کالا د غرض د اندونیزیا د عالمانو شورا او د هغې د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وګوري. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د دغه سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پر ملاقات پیرامون پیگیری و تطبیق توافق
دوی پدی لیدنه کې به اجرایی رئیس د دوه هیوادونو ترمنځ د تړونونو او توافقاتو د تطبیق د اړیکو پیاوړی کېدو، سوداګری زور راکړه ورکړي، د افغانستان د سولې بهیر او د تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړي. شغلی عبدالله د اندونیزیا د مرستیال ولسمشر په رسمي بلنه هغه واته سفر کړی دی. ټاکل سوی نوموړی په جاکارتا کې د اندونیزیا د بهرني سیاست مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان د سولې او په دغه هیواد کې د موجودو ستونزو په اړه وینا وکړي. د روان لمریز کال په غوایي سور میاشت کې اندونیزیا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د غونډې کوربه و چې په هغه غونډه کې د افغانستان پر سولې ټینګار وسو او له طالبانو وغوښتل سول چې سولې ته غاړه کېږدي. تېره شپه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شا وتنبولی دی. د کندهار د پولیسو ویان ضیا دوراني وویل چې وسلوالو تېره شپه غوښتل چې د معروف ولسوالۍ د کلینیک پر پوسته موټر بم برید وکړي، چې دا موټر بم امنیتي ځواکونو پیژندلی او له منځه یې وړی دی.
یو چارتوی تانگ مطل وصل کلنک پر پوستا پتاو کس دکلی کلی لیری پیزن دو سوی جی تکانی کر کردی دی او تانگ سودن کردی دی سورس پر وصلوالو ترہگرو دلائیز تریسی بریت کردی دی پر پوستا باندی دا چی پوستا دا کماندانی سینیش دی اتساہ کی پراتاوا دا کماندانی سخت هم ورته کومکونه را رسیدلی دی او دا وصلوالو مخالفینو پر وړاندې غبرګون کړی دی چې د شپې تر دوه بجو پورې امنیتي ځواکونو توانېدلی دي چې وسلوال مخالفین تېښتې ته اړ کړي.
د نوموړي په خبره چې له وسلوالو سره په دې 5 ساعته جګړه کې 3 پولیس وژل سوي او 6 نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویاند وویل چې وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درنه مرګ ژوبله وشته، خو کره شمېره یې نه ده معلومه. طالب وسلوالو د برید مسؤلیت منلی او ګڼو سرتیرو ته یې د مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د دریو هوان مرمیو په لګېدو یو ماشوم وژل سوی او 4 تنه نور ټپیان دي. د پښتونکوټ د یکتوت کلي اوسیدونکي او طالبان ادعا کوي چې پرون شپه د هوانونو د ولسی پاتونوالو غړو ویشتل دي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یوروش د ماشومانو مرګ ژوبله تاییدوي، خو وایي چې هوانونه ولسی پاتونوالو نه دي توغولي. د پیښې 4 ټپي ماشومان د میمنې ښار په روغتون کې بسترې دي چې د یو وضعیت نازک شدل سوی دی. په افغانستان کې د جګړو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د بشري مدافع ډلې او چارواکي تل اندېښنې ښیي، خو د مرګ ژوبلې شمېره لا هم نه ده راکمه سوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کرملین یو لوړپوړي مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په 1400 دافع هوا سیستمونو د هند سنبالولو لپاره 5 میلیارده ډالري تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره به وګوري. مخکې له مخکې د امریکا دفاع وزارت ګواښ کړی چې که هند له روسیې څخه پرمختللي دفاعي سیستمونه واخلي، د روسیې پر دفاعي څانګه د امریکا بندیزونه به تر پښو لاندې کړي. امریکا سږ کال پر روسیې بندیزونه لګولي دي. هند له دې مخکې ویلي وو چې له واشنګټن ایران څخه غوړي څو د دغو دفاعي سیستمونو په اخیستلو کې دغه هیواد ته خاص معافیت ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي ولسمشر ډونالد ترامپ او لوړ پوړي پوځي مشرانو ته د مشکوکو لیکونو د استولو په اړه څېړنې کوي. داسې شک کېږي چې دا لیکونه به په زهري موادو ککړ شوي وي. د امریکایي چارواکو پرون وویل چې ولسمشر ټرمپ ته یوه بسته له پوستې نه د دوشنبه پر ورځ لیږل شوې وه، خو سپینې ماڼۍ ته نه ده رسېدلې. د پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت هم چارواکو ویلي چې امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د سمندري ځواکونو لوړ پوړي افسر امیر البحر جان ریچارډسن ته دوه مشکوک لیکونه لیږل شوي دي. دا لیکونه هم دفاع وزارت نه دي رسېدلې. په ډېرو کمو ریسن زهري موادو باندې هم ککړېدل کولی شي چې په درې ورځو کې انسان ووژني. او د عراق ولسمشر برهم صالح یو تلې شیعه سیاستوال عادل المهدی دغه هیواد د صدر اعظم په توګه ټاکلی او د نوي حکومت جوړولو سپارښتنه ورکړې ده. د عراق له ملي انتخاباتو 15 میاشتې تیریږي. عبد المهدی له مخکې د ولسمشر مرستیال پاتې شوی او هم یې د نفتو او مالیه د وزیر په توګه کار کړی دی. دی باید په یو میاشت کې د کابینې نوي غړي پارلمان ته معرفي کړي. د عراق ولسمشر برهم صالح یو کورد سیاستوال دی چې د اکتوبر په 2 د عراق د جمهوري ریاست په سمبولیک څوکۍ کشنست. د یوې غیر رسمي موافقې لمخې چې 2003 کال ته ورګرځي، هغه وخت چې د امریکا په مشرۍ په عراق برید وسو، د دغه هیواد ولسمشر باید کورد وي، صدر اعظم شیعه او د پارلمان مشر هم سنی مذهبي وي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان د مشرانو جرګې د دیني او فرهنګي چارو کمیسیون د جمعیت علماء پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق ورستۍ څرګندونه چې ویلي دي په افغانستان کې تر اوسه جواب جهاد دوام لري په سختو ټکو وغندلې.
افغانستان دغه اوسنی جنگ ته جنگ ویل شوی دی، جهاد نه دی ویل شوی او دې ته فتنه ویل شوی دی. سمیع الحق مولانا دماغي خلل به ورته پیدا شوی.
مولانا سمیع الحق دغه څرګندونه ورسته له هغه کړی دي چې په دې ورسته کې د افغانستان د سولې او دینی عالمانو د شورا له یو پلاوي سره انکتلې او په دې اړه مو د چارو دی کار په نظر هم اخیسته.
دوی هم پر دې پوهیږي چې کومه فتوا چې دوی ورکوي هغه د اسلام د ټول اصول سره.
د افغانستان د نورو جګړه ځپلو سیمو په څیر د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو هم سوله غواړي.
دا چې سوله به زما په خولې ده نه نه لیدله ده دې رنگو نه ګرځیدم د خزمانه په جان کې دېله ټو پښتله پرسي والے.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اول چې د عراق نوی ولسمشر په یوه بیړني اقدام کې عادی عبدالمهدی د صدر اعظم څوکۍ ته ونوماو. ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه بیا هم زنوری اسنو دی خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافی په مرسته وړاندې کوم. ورسته له هغه چې د افغانستان د سولې او د دینی عالمانو د شورا یو پلاوی پاکستان ته په وروستي سفر کې د هیواد له دینی عالمانو سره په افغانستان کې د سولې او جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبري وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق په دې ورسته کې ویلي چې په افغانستان کې تر اوسه جهاد دوام لري، خو دوی غواړي چې دغه جهاد پای ته ورسیږي. د موضوع د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون سخت عکس العمل راپارولی دی. د کمیسیون ویلي چې د پاکستان د دې دینی عالم دا څرګندونې نه ویني دي او له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي مولانا سمیع الحق دا ډول څرګندونې له نړیوالو فشارونو څخه د پاکستان د خلاصون لپاره کوي. د کابل په سټډیو کې د ازادي راډیو خبریال وصل وصال را سره دی. وصل دی د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون له وروستي عکس العمل به مو خبر کړي. بلې وصال صاحب مهرباني.
ډیرمنه نور سپتا ستوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، بالکل د جمعیت علماء پاکستان رهبر مولانا سمیع الحق یو ځل بیا په افغانستان کې د جهاد خبره کړې، خو دا ځل په دغه هیواد کې د جهاد د ختمېدو هیله هم کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د نوموړي د دغه سرګندونو په وړاندې خبرګون خوده لوي ویلي دي چې په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې فتنه بلل شوې ده. دغه کمیسیون رئیس عبداللطیف نوزتیار د چارشم شنبه پر از ازادي رادیو ته ویل چې مولانا سمیع الحق باید دا شان سرګندونه و نه کړی، ځکه د خبره د اسلامي نړۍ عالمانو د افغانستان د جګړې پر ضد فتوا ورکړې ده.
د انډونیسیا غونډه د سعودي علماو فتوا دی، د افغانستان د علماو چې سعودي ته فساد ویل شوې دي او د جهاد نه دی ویل شوې، زه مطلق هم دوم دا دغه شخصي نظر دی او دا په خپل خپل هم نه دی. د اسلام د اساساتو لمخې افغانستان دغه اوسنۍ جنگ ته جنگ ویل شوې دي، جهاد نه دی ویل شوې او د فتنه ویل شوې دي. سمیع الحق مولانا دماغي خلل به ورته پیدا شوی.
دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته د سفر پر مهال په اکوړي خټک کې د مولانا سمیع الحق سره لیدل دي او ورنه غوښتي چې طالبان د جګړې پر ځای د افغانستان حکومت سره مذاکراتو ته وهڅوي. اسوسییټډ پریس د خغلی سمیع الحق په حواله لیکلي چې نوموړي افغان پلاوی ته ویلي چې نوموړی غواړي په افغانستان کې جهاد پای ته ورسیږي، وینه بهیدنه بند شي، افغانستان آزاد او په دغه هیواد کې اسلام حاکم شي. مولانا سمیع الحق چې د طالبانو منوي پلار بلل کیږي، د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ د ناستې موضوع هم مطرح کړی دی، ویلي دي چې په دغه خبرو کې باید امریکا او پاکستان دخیل نه وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وایي مولانا سمیع الحق د هغو کړیو نظر بینوي چې په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي. نوموړی وایي دا شان څرګندونې یو ډول نړیوالو فشارونو د پاکستان د خلاصون لپاره دي.
سمیع الحق من پخوا هم تجربه لرو چې د یو خبره کړې ده د افغانستان د سولې د پاره سره د مرستې لپاره او بیا د خپلې خبرې منکر شوی، نو په ټوله کې په پاکستان باندې فشار دی او د پاکستان اړخونه په دې تکل کې دي چې څنګه د فشارونو نه په دې مطبوعاتي بیانیو او په دې ناستو ولاړو باندې ځان خلاص کړي. سمیع الحق همیشه د پاکستان د حکومت بیانیه وړاندې کړې ده د هغوی سره په همغږۍ.
د افغانستان د سولې او علماو شورا د سه شنبه پر ورځ د ویګډې لامې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان دینی علماو پاکستان ته په سفر کې دغه هیواد د یو شمیر لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د یو شمیر پاکستانی علماو سره هم کتلی دي. بلې نوري صاحب.
بلې وصل وساله تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د افغانستان مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون د وروستي عکس العمل په باب مو اوریدل چې د جمعیت علماء پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق د وروستي څرګندونو په وړاندې ښکاره کړی دی. مولانا سمیع الحق ورسته له هغه چې د افغانستان د سولې او دینی علمانو د شورا له یو پلاوي سره په پاکستان کې خبرې کړي، بیا هم ویلي چې په افغانستان کې جهاد دوام لري خو د هیله مند دی چې اوس دغه جهاد پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم چې د دې پلاوي مشري کوله، ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې دا ځل به پاکستاني علما د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږ یو شمیر دینی عالمان د مولانا سمیع الحق د وروستیو څرګندونو په ځواب کې وایي چې دغه ډول څرګندونې د اسلام له ټولو اصولو سره په تضاد کې دي. په دې اړه زما همکار نسیم شفق له دینی عالم نجیب الله زاهد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د مولانا سمیع الحق وروستیو څرګندونو ته په کوم نظر دی ګوري.
اوس نظریات داسې یو لوري ته روان دي چې زمونږ تاسو ملت او زمونږ تاسو هیواد په راتلونکي وجه کې د مثبت بدلون زیری ورکوي، خصوصا د پاکستان هغه علما چې هغوی زمونږ تاسو د خوب ملت په مقابل کې د جهاد فتوا ورکړې وه، حالانکه د یو مسلمان په مسلمان په مقابل کې د بل مسلمان ودرول او د هغه د مرګ د جواز حکم ورکول د اسلام د ټولو اصولو خلاف دی. د فکر کوم دا یو مثبت بدلون دی او خدای دې وکړي چې نور هغه اشتباهګانې هم چې دوی د افغانستان د خلکو په مقابل کې د هغې مرتکب شوي دي هغه هم اصلاح شي او په راتلونکي کې د ښې اړیکې دپاره د دواړو لورو په منځ کې.
بله زید صاحب، مولانا سمیع الحق اوس هم دغه فتوا و سره سره چې د افغانستان د جنگ په اړه ورکړل سو وایي چې په افغانستان کې غوړی روان جهاد پای ته ورسیږي، نه دغه نظر اوس هم د افغانستان جنگ جهاد دی، په دغه اړه تاسو وایئ دلته جهاد شته؟
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده، حتی دوی هم په دې پوهیږي چې کومه فتوا چې دوی ورکوي هغه د اسلام د ټول اصول سره خلاف دی. فقط د یو نقطې ته اشاره کوم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل یو مبارک حدیث کې فرمایي چې من حمل علینا السلاح فلیس منا، څوک چې زما د امت په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زما امتی نه دی. نو اوس چې پیغمبر داسې یو شی وایي 1400 کاله وړاندې چې څوک زما د امتی په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زما امتی نه دی، نو زه حیران دی که یم چې دغه علما دا خو یو حقیقت دی. اصول ملت په دې باندې پوهیږي چې پاکستان د استخباراتي شبکې ډلې دي هوای چې ورته څه قمانده ورکوي بې ادبي دي مافي ټول د دې ګډېږي او هغوی چې ورنه څه غواړي په هماغه شکل سره دوی فیصلې کوي. د اسلام اصول دوی ته دومره اهمیت نه لري.
نو زاید صاحب وبخښئ، نو زاید صاحب، سمیع الحق ته د افغانستان د طالبانو د مانوي پلار یو لقب هم ورکړل شوی دی، دغه ته په پام، آیا مولانا سمیع الحق کولای سي، یعنی طالبانو باندې دومره نفوذ لري، کولای سي چې هغوی د سولې خبرو اترو ته افغان حکومت سره حاضر کی؟
زه فکر کوم چې د خپل هم د لوبې حقانی مفارق شوی هم لویه دوره مې عملته کړې ده، او په هغه کال کې چې مونږ وو هغه ټول جریانات مونږ د نږدې نه لیدلي چې دوی په طالبانو باندې څومره تاثیر لري. دا یو حقیقت دی او دا ټول په دې باندې پوهېږي چې د مولانا سمیع الحق د نظر بدلېدل دا د طالبانو د نظر بدلېدل دي. هغه کولی شي چې ډېر لوی مثبت رول ادا کړي په دغه برخه.
د جمعیت علمای پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق د ورسته او څرګندونو په اړه مو د افغان دینی عالم نجیب الله زاهد نظر واورید. ښاغلی زاهد، په دې نظر دی چې د سمیع الحق ورسته څرګندونی د اسلام له ټولو اصولو سره په خلاف کړي، په تضاد کړي. سمیع الحق بیا هم د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی عالمانو د شورا له پلاوي سره په خبرو وروسته ویلي چې په افغانستان کې تر اوسه جهاد دوام لري، یعنی د بیا د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو لپی او استودیو غرمنی خبری خبرونه او ری وصل و سال اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ څنوي خونه وای د حکومت لخوا په ګمرکي تعرفو کې لوړواله غیر منطقي او ظالمانه ده. دغه خونې مرستيال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته ویل چې که حکومت په خپل دغه پریکړه لسره کتنه ونه کړي نو د ګمرکي تعرفو د لوړیدو لامل به د هیواد سوداګري لوی زیان وویني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت دغه هیواد ته په هر وریدونکو کانټینرموالو ګمرکي تعرفه له 150,000 افغانۍ نه 450,000 افغانۍ ته لوړه کړې ده. خغلل کوځوي که حکومت دغه ستونزه حل نکړي نو افغان سوداګر به د لوړو ګمرکي تعرفو لامل ونشي کړی چې له بهرنۍ هیوادونو سوداګري ستوکي وارد کړي. په کابل کې د خان سټیل د اوسپنې ویلې کولو فابریکې د دوهم فاز د جوړېدو ډبره کې خودل شو. د خان سټیل فابریکې د لومړي فاز ډبره 2 کال وړاندې د کابل په صنعتي پارکونو کې خودل شو چې 13 ورځې د 40 میلیون ډالرو په ارزښت د دوهم فاز د جوړېدو ډبره هم کې خودل شو. د خان سټیل د فابریکې رئیس وایي د دغه فابریکې د لومړي فاز له پرانستې وروسته د تولیداتو په کمیت کې زیاتوالی راغلی او 0 تنو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. نوموړی وایي د دغه فابریکې د دوهم فاز په پرانستلو سره به د تعمیراتي ګول سیخ ترڅنګ ګاډرې هم تولید کړي. د دوی د معلوماتو له مخې د خان سټیل د اوسپنې ویلې کولو فابریکه په نړیوالو معیارونو برابر هر ورځ 200 ټنه ګول سیخ تولیدوي چې ورسره د افغانستان د بازارونو ورځنۍ اړتیاوې پوره کیږي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 450 او 1 لیټر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومانه 15 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1583 افغانۍ.
ازادي رادیو او ری او سمې ونړې وال موضوع اخلو. د عراق ولسمشر له غوړه کې دوی و ورځ وروسته نوې صدر اعظم معرفي کړه او څخه وی غوښتل چې کابینه جوړ کړي. د موضوع زما همکار اسمت سروان سیړلې په استودیو کې راځي. سروان صاحب، نور جزئیات څه دي؟
ډېر مننه نوري صاحب. د عراق نوې ولسمشر له غوړه کې دوی لږ وروسته شیعه سیاستوال عادل عبدالمهدی د نوې صدر اعظم په توګه ونوماو او ورڅخه وی غوښتل چې حکومت جوړ شي. د عراق له ملي انتخاباتو 15 میاشتې تیرې شي. دی باید په یو میاشت کې د کابینې نوی غړي پارلمان ته معرفي کړي. د عراق ولسمشر برهم صالح یو کورد سیاستوال دی چې پرون سه شنبه د عراق د جمهوري ریاست په سمبولیک څوکۍ کېناست. مطلب دا چې په عراق کې اصلي قدرت د صدر اعظم په لاس کې دی، نه د ولسمشر. د یوې غیر رسمي موافقې له مخې چې په 2003 میلادي کال پر عراق د امریکا د یرغل په مهال وشوه، د دغه هیواد ولسمشر باید کورد وي، صدر اعظم یې شیعه او د پارلمان مشر هم سنی مسابوی.
د عادل عبدالمهدی د سابقې په معلومات شته د څوک د سیاسي فعالیتونه کړی دي کنه؟
المهدی یو خپلواک سیاستوال دی فعلا، لکه چې مخکې می اشاره وکړه مرستیال ولسمشر پاتې شوی، د تیلو او مالی وزارتونه هم کړی دي. د دوه لویو شیعه بلاکونو سره نه دی تړلی چې ادعا لري د می په انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې چوکۍ ګټلې دي. البته څه چې ښکاره دي دا دی چې د عراق د می په پارلماني انتخاباتو کې هیڅ ګوند یا بلاک اکثریت نه دی ترلاسه کړی. عبدالمهدی پخوا د عراق د اعلی اسلامي شورا غړی و. دا شورا یو لوی شیعه ګوند دی چې ایران ته ډېر نږدې دی.
بله، دی وروسته یعنی چې اوس د صدر اعظم څوکۍ ته نومول شوی د المهدی مسؤلیت به څه وي؟
د عراق کورد ولسمشر برهم المهدی نوی صدر اعظم صالح المهدی ته دنده سپارلې ده چې نوی حکومت جوړ کړي، یعنی د کابینې غړي تعین کړي. دی به دیرش ورځې وخت لري چې د کابینې غړي پارلمان ته معرفي کړي. د ده دنده همدا ده.
بله، ډېر مننه اسمت سروانو چې د عراق د وروستي سیاسي تحولاتو، البته له وروستیو پرمختګونو یې خبرولو، لکه څنګه چې مو واورېدل د عراق نوي ولسمشر د صدر اعظمي څوکۍ لپاره هم یو کس ونومو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وزي اوریدلی شئ. د افغانستان د نورو جګړه ځپلو سیمو په څیر د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي هم سوله غواړي. دانګام ولسوالۍ ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده چې له تیرو اتو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا د توپونو ډزې هم پرې کیږي. په دې جګړه ځپلې ولسوالۍ کې هم خلک له جګړو په تنګ دي او د سولې غوښتونکي دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري دې ولسوالۍ ته ورغلی و او له خلکو یې پوښتنې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې تیر دوه کاله پکې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ غنی جګړې شوي او اته کاله کېږي چې پرې د پاکستان پوز د توپونو او نور وسلو ډزې کوي، چې لعمل غنو کسانو ته مرګ جوړ لا وختي او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو او کلیو پرې خودو ته اړ شوي دي. د دانګام اوسیدونکو نور له جګړو وژنو او ویرونو پتنګ شوي او سول غواړي. موږ 13 ورځ دانګام ولسوالۍ ته تللی وو، هلته مو غنو کسانو سره خبرې کړې. هر یو له جګړې پتنګ شوی. عبدالغفار چې په 13 جنگونو کې خپل خی په خال لاس ور کړی، وای جنگ د بدبختۍ او وژنو نوم دی او سول د امن او ژوند نوم دی. نو ځکه دوی له جنگونو نفرت او سول سره مینه لري.
سول د یو شی دی چې په سول کې اسلام تازه کیږي، مسلمانان آزاد وګرځي، منځو کې روژه ونیسي، زکات ورکړي، خپل حلاله مزدوري وکړي. سوله دا د پاره ښه ده. ډز ډز جنگ جګړه دا د مسلمانانو لپاره ناقلاري ده.
عبدالغفار وای که سوله وای او جنگ نه وای، اوس به دواړه پخې جوړې وای. د امسا په ځای به په خپلو پخو ګرځېده.
ما دې پخې ته وګوره، دا چې سوله به زما په خولې ده نه لیدله، په دې ډنګو نه ګرځېدم. دا په خزمانه په جنگ کې ګرځېده، ټوپ وشتلې پارسیواله. جنگ ناقلاري ده، ماشومان له تکلیف دي، زناور له تکلیف دي، مالون له تکلیف دي، خزانه له تکلیف دي.
د دانګام اوسیدونکو وای تیر دوه کاله د جنگونو په وجه په سور اور کې تیر کړي. له بچوي خونځي، له دوی جماعتونه او کاروبارونه پاتې وو. جنگ ډیر زور ولیدی.
نو می شیرخان دې ردمګام د ولسوالۍ اوسیدونکو یم. تر 16 زمنګ استاد د پاره خړډی رضیت د غدم مخی مرزه کچې یمن راشي او زمنګ استاد ورونه او بچی نه منتقاد پمن کې راشي ور سړی خپل کاروبار ته وزي او امن خشه دې او زکه چې هر سړی خپل په کاروبار باندې مصروف شي به امنی زمنګ د پاره خشه اند زکه چې داتیر وخراله نو زمنګ ملک یې سره رقم طلبات ورسول او څونه کړی را به زیکلی.
د دانګام اوسیدونکو له افغان دولت او وسلوالو مخالفینو غواړي چې نور له جنگ جګړو او وروروجنی لاس واخلي او د دې هیواد د آبادی او افغانانو د سوکالۍ د پاره دی یو موټی شي.
زمون غلام سفید د کونړ ولایت دانګام د وسوالۍ ما د افغانستان تم طالبان چې زمون ورونه دي دا غو سره خبرې اتلې ته ول پټار دي او په خبرو باندې سره یو چیږي په جنگ جګړو نه یو چیږي چې غو سره خبرې وشي او په اسلامي څوکړتي سستيني نو د نږدې نه بس بدغه باندې یو والي تيږي جان جړې نه یو والي نه جوړيږي جان جړې خو جدایي راوړي.
خلک وايي حکومت او نړیوال ټولنه دي سوله له پروژې حالت وباسي او په حقیقت کې دي په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره په اخلاص کار وکړي. د دانګام اوسیدونکو په داسې حال کې له دولت او د دولت له وسلوالو مخالفینو د جنگ بندولو غوښتنه کوي چې د افغانستان په داخله او بهر کې د افغاني او د اسلامي نړۍ د نورو دینی عالمانو لخوا د رواني جګړې د حراموالي او بندولو لپاره غنی غونډې شوې دي او د همدې کار لپاره اسلام آباد ته د افغانستان د سولې شورا او د دینی عالمانو یو هیئت هم تللې ده.
تاسو لا پیغامونو
بله السلام علیکم ز عبدالحدی ما د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ تخنیت ازادي راډیو ته څنګه ونی دی نک زموږ د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ کې ټلیفوني خدمات کار نه کوي نو زما د رئیس جمهور څخه د غوښتنه ده چې زموږ سره ژمنه کړي او چې د هلمند په واشر ولسوالۍ کې بشپاش ټلیفوني خدمات درو نو تر اوسه پورې یو وای هم د دروازې هغه خواني د افغان د سیم خدا چې د هغه د تیر درو کډونو رئیس باندې ده زما د رئیس جمهور او د مسول چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ په سیمه کې دا ټلیفوني خدمات په حال کې چې السلام علیکم
راځي بالول د زابل ولایت څخه خبره کوم. راځي بالول کوچی موږ د زابل په ولایت کې یو دولتي کلینیک درلود د شل کال د پنځه کال بیا مو مغام ور وسته معامله مور وسته ورې مو تداوی کوله نو سسل مو ډیر در فدار ډیر چکا چکا یې معامله مور وزي د در فدار د مریضان دي نو چا بل ورځ معامله ور وسته نه کلینیک ته کلینیک چارن کړی و قانون یې پیجور کړی و نو د زابل دی والی صاحب صدا خواهش کوم صدا کلینیک به ته موږ جوړ کړي ډیر بیا نه نه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
د ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټونکو ماشين کې مو پریکو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هر مرو د تخبرو په دې هله چې مسول چارواکو هم هغه اوریدلی وي او ستاسو د مشکلاتو لپاره مټره بړوي. وړاندې د خبرونه په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو اونیز پروګرام در تخبرو خو اوس به اسمت سروان ته غوښ شو چې راتووي په نړۍ کې کوم په هنتونونه ډیر معتبر دي.
د نړۍ تر ټولو زیات معتبره یا ټاپ پوهنتونونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي. ورپسې ش پوهنتونونه په بریتانیا او سویس کې دي. په آسیا کې تر ټولو ش پوهنتونونه په سنگاپور، چین او جاپان کې دي. خو د نړۍ په لسو تر ټولو غوره یا لومړۍ درجه پوهنتونونو کې 15 په امریکا، 4 په بریتانیا او 1 په سویس کې دي. د بریتانیا آکسفورد او کیمبریج د نړۍ لومړۍ درجه پوهنتونونه ګڼل شوي. آکسفورد 3,000 او 200 محصلان لري او کیمبریج نږدې 2,000. دا پرلپسې دوهم کال دی چې دا دوه پوهنتونونه په نړۍ کې لومړی او دوهم مقام ګټي. په امریکا کې د سټانفورد پوهنتون لومړی مقام لري، ورپسې د ماساچوست د ټکنالوژي انسټیټیوټ او د کالیفورنیا د ټکنالوژي انسټیټیوټ دي. هاروارد پوهنتون شپږم، پرنسټن وم او یل پوهنتون اتم مقام لري. لومړیو دوه پرته له دریم تر اتم پورې پوهنتونونه د امریکا دي. نهم او لسم غوره هم په دغو دوه هیوادونو کې دي. د بریتانیا د لندن امپیریال کالج او د امریکا د شیکاګو پوهنتون. د نړۍ ډیر مهم شخصیتونه د امریکا له هارورد او د بریتانیا له آکسفورد پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. هر کال په میلیونونه کسان په دغو پوهنتونونو کې د شاملې دو غوښتن لیکونه لیږي، خو محدود شمیر یې منل کیږي. په دې پوهنتونونو کې د شمولیت شرایط او معیارونه خورا ګران دي. همداراز د دغو پوهنتونونو فیس ډیر لوړ دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. فریبا ظاهر ته به غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن چهارشنبه د اندونیزیا د مرستیال ولسمشر په رسمي بلنه د هغه هیواد پلازمینې جاکرتا ته ولاړ. ټاکل شوی عبدالله عبدالله د اندونیزیا ولسمشر د مرستیال ولسمشر د المانو شورا او د هغه هیواد انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وګوري. تېره شپه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شا تمبولی دی. د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو تېره شپه غوښتل چې د معروف ولسوالۍ د کلینیک پر پوسته موټر بم برید وکړي، چې دا موټر بم امنیتي ځواکونو پیژندلی او له منځه یې وړی دی. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی دی چې په ترڅ کې د ښاغلي دوراني په خبره درې پولیس وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي. دغې جګړې 15 ساعته دوام کړی دی. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د دریو هوا نرمیو په لګېدو سره یو ماشوم وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د پښتونکوټ د یکتوت کلي اوسیدونکي او طالبان ادعا کوي چې پرون شپه د هوانونه د ولسي پاڅونوالو غړو ویشتل دي. خو د فاریاب د پولیسو ویان کریم یروش د ماشومانو مرګ ژوبله تاییدوي، خو وایي چې هوانونه ولسي پاڅونوالو نه دي توغولي. د کرملین یو لوړ پوړی مقام ویلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په استلور سو دافې هوا سیستمونو د هند د سنبالولو لپاره 15 میلیارد ډالری تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره به وګوري. د امریکا متحده ایالاتو چارواکي ولسمشر ډونالد ټرمپ او لوړ پوړي پوځي مشرانو ته د مشکوکو لیکونو د استولو په اړه څېړنې کوي. داسې شک کیږي چې دا لیکونه به په زهري موادو ککړ شوي وي. د امریکا چارواکو پرون وویل چې ولسمشر ټرمپ ته یوه بسته له پوستې څخه د دوشنبه پر ورځ لیږل شوې وه، خو سپینې ماڼۍ ته نه ده رسېدلې. او د عراق ولسمشر برهم صالح یو وتلی شیعه سیاستوال عادل المهدي د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه ټاکلی او د نوي حکومت د جوړولو سپارښتنه یې ورکړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د جوونی په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خبرو په اړه راپور لرو. ولسمشر ټرمپ له دولتونو غواړي چې له امریکایانو سره په ګډه د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې 4.5 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د دې ولایت په روداتو ولسوالۍ کې 13 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې مرکز ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن چې غوښتل یو 16 کیلوګرام چرس له روداتو ولسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت یوې بلې ولسوالۍ ته قاچاق کړي د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د روان شمسی کال په تیرو دریو میاشتو کې 212 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو دریو میاشتو کې د مرکز ته 1950 قضیې له 212 تورنو کسانو سره رسیدلی دي. په دې ډله کې 48 کسان هغه مهال نیول شوي چې غوښتلې نشه یي مواد د کابل هوایي ډګر له لارې ډهلي، دوبای او سعودي عربستان ته قاچاق کړي. خغلی موحد وایي په دې موده کې په لس کونو کیلوګرام نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
د 1950 جرمي قضیو په تړاو 380 کیلوګرامه هیروین، 898 کیلوګرامه تریاک، 2800 کیلوګرامه چرس، 900 کیلوګرامه شیشه، 15809 لیټره الکولی مشروبات، 995 ټابلیټ کا ګولې او 14 ټنه خشخاش هم نیول شوې دي.
خشخاش کاشو زبط ده.
د یادونې وړ ده چې په دې دریو میاشتو کې ابتدایي محکمې 228 قضې او استیناف محکمې 340 قضې تیرلې او پر تورنو کسانو یې حکم صادر کړی دی. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې تر شپېتو ډېر عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادي رډیو ته وویل، له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په 40 ولایتونو کې د 38 عملیاتو په ترڅ کې 1528 کیلوګرامه نشه‌یي مواد نیولې دي. د یادګاری په خبره د نشه‌یي موادو د قاچاق په تور 41 کسان نیول شوي او تر لومړنیو څیړنو وروسته یو قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې یو پاکستانی هم شامل دی. په کابل ولایت کې دوه کسان د نشه‌یي موادو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ له نشه‌یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد کبیر ابراهیم خیل رسنیو ته وویل، پولیسو د نشه‌یي موادو د خرڅلاو په تور دوه پرچون خرڅونکي نیولي چې 15 ګرامه هیروئین، 28 ګرامه شیشه، 514 ګرامه چرس او 180 ګرامه تریاک هم ورسره ول. خغلی ابراهیم خیل زیاته کړه، په دې ورستوي کې په کابل ښار کې د پرچون خرڅونکو پر خلاف عملیات ډیر شوي او په نتیجه کې تر اوسه څو کسان نیول شوي چې تر څیړنو وروسته د نشه‌یي موادو د قاچاق کوونکو د اوسېدو ځایونه هم موندل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په نورستان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په داسې حال کې چې د دې ولایت په مرکز پارون کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې نومي کنفرانس ته خبرې کولې وویل، په نورستان ولایت کې د نشه‌یي موادو کښت صفر شوی دی. موږ اوس هڅه کوو چې د دوو کلینیکونو په جوړولو سره په نورګرام او برګ مټال ولسوالیو کې د معتادینو درملنې ته زمینه برابره کړو. د یادونې وړ ده چې ډیری معتادین په دې دوو ولسوالیو کې اوسیږي او د خپلې اړتیا وړ نشه‌یي مواد له ګاونډي ولایتونو څخه ترلاسه کوي.
مسکا هوتکو چې د نشه‌یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دولتونو غواړي چې له دوی سره د نشي موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
نشي مواد له جرمونو، غیر مشروع عوایدو، مالی فساد او تروریزم سره اړیکې لري.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشي مواد سوځول شوي دي. په دې اړه به هم راپور ولرو. ځوانان ولې په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه له ډاکټر محسن حسن سره مرکه لرو.
مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان احتیاط ته مخه راوړي.
دا تشا وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړي دي.
چرس مسکول د چرس تاریخ سو د تاریخ سو کریسټال سو د کریسټال سو روین سو د روین مش پیژندل نه.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کال کېږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. مور بیچارهګی شپه ورځ ورپسې جاړي.
بس پوښوم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د انسان او ملتونو د ساتنې او ژغورنې لپاره د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په نیویارک کې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره جوړ شوی غونډه ته وویل چې نشي مواد د تروریزم او مافیایي ډلو د تمویل اصلي سرچینه ده. ډانلډ ټرمپ زیاته کړه، د امریکا متحده ایالاتونو نشي مواد نړۍ ته یو ستر تهدید بولي. له همدې امله مو د نشي موادو پر ضد مبارزې دا غونډه رابللې او له دولتونو غواړو چې له موږ سره د نشي موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
تیرې سې شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو په نوښت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د 22مې غونډې په ترڅ کې له نشي موادو سره د مبارزې په نوم غونډه جوړه شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې غونډې په پرانیسته کې وویل، نشي مواد د نړۍ روغتیا او امنیت ته ستر ګواښ دی. د دې په خبره د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې څانګې سروې ښیي چې د 2000 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د معتادینو د مړینې کچه په 60% ډیره شوې ده. ولسمشر ټرمپ نشي مواد له تروریزم سره تړي او د نړیوالې مافیایي او جنگي ډلو مالی سرچینه یې بولي.
نشه ای مواد له جرمونو غیر مشروع عوایدو مالی فساد او تروریسم سره اړیکه لري. له نشه ای موادو سره مبارزه د روغتیا او ملي امنیت لپاره اساسي ضرورت دی. باید د اتحاد او نشه ای موادو د هر ډول قاچاقو پر خلاف مبارزه وکړو. ټول هیوادونه باید ګډ کار وکړي تر څو د نشه ای موادو د جوړولو او اتحاد مخه ونیسو.
ولسمشر ټرمپ وایي څرنګه چې نشه ای مواد د نړۍ امنیت او روغتیا ته ستر ګواښ دی، نو له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت پریکړه وکړه چې له نشه ای موادو سره د مبارزې په اړه نړیواله غونډه جوړه او دې غونډې ته یو دیرش هیوادونه د نشه ای موادو پر وړاندې ګډې مبارزې ته راوبولو. د امریکا ولسمشر د نړۍ له هیوادونو څخه غواړي چې د نشه ای موادو د غوښتنې کچه راټیټه، د نشه ای موادو د قاچاقو لارې بندې، د معتادینو درملنې ته زمینه برابره او له نشه ای موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیوالې مرستې ډیرې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دې غونډې له ګډونوالو څخه و. ښاغلی ربانی وایي چې د افغانستان حکومت د امریکا له ټولو غوښتنو سره همغږی دی او ډیر پخوا یې لا د دغه ډول وړاندیزونو د عملي کولو هڅې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل افغانستان له نشه ای موادو سره مبارزې ته ژمن دی.
دا مسله شی چې نړۍ او د سیمه هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزه ارزښت درکړی دی. موږ تل ژمنه کړې او اوس هم ژمنه کوو چې د نشي موادو او تروریزم پر خلاف به جدي مبارزه کوو، ځکه چې نشي مواد په افغانستان او سیمه کې د تروریزم مالی سرچینه ده.
د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتیریش خبر ورکړی چې په نړۍ کې د نشه یي موادو تولید تر پخوا ډیر سوی دی. ښاغلی ګوتیریش وایي په وروستیو کلونو کې 1.5 میلیونه معتادینو غوښتي چې د دوی درملنه دي وسی، خو په نړیواله کچه په هرو شپږو معتادینو کې یوازې د یو معتاد د درملنې امکانات شته.
محمد ایاستر نکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وینا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تریوي او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر یوه ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د سوزولو حال درکو. په ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشي مواد وسوزول سول. د ننګرهار والی حیات الله حیات نشي موادو له سوزولو پر مهال رسنیو ته وویل نشي مواد هم د تروریزم غونی د افغان ځواکونو په لومړیتوبونو کې بلل سوي، ځکه چې نشي مواد د جنگي ډلو مالی سرچینه ده. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان غلام سنایی ستانکزی وایي د دې ولایت پولیسو د تیر شمسی کال وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشي موادو 15 کارخانې ویجاړې کړې او د نشي موادو د جوړولو او قاچاق په تور لسګونه کسانی ولیدي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو د روان شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 19 ټنه بیلابیل نشه یي مواد نیولې چې د تیرو دوشنبې په ورځ په روداتو ولسوالۍ کې وسوځول. د ننګرهار والی حیات الله حیات د دې موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلاشۍ او نشه یي موادو پر کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې لاسته راغلي ول. ښاغلی حیات زیاته کړه له نشه یي موادو سره مبارزه هم د تروریزم غوندې د افغان ځواکونو د عملیاتو په لومړیتوبونو کې راځي.
ننګرهار په کچه باندې تقریبا د 19 ټنه مخدره توکو چې په دې کې مختلف مخدره او نشه یي توکي شامل دي، څنګه د امنیتي قوتونو لخوا نه په ځانګړي ډول د پولیسو د قطعاتو لخوا نه نیول شوي دي. د تروریزم سره د مخامخ مقابلې ترڅنګ موږ د مواد مخدر د لمنځه وړلو په اکلا باندې او همدارنګه د قاچاقبرانو د نیولو په اړه باندې هم جدي اقدامات کوو چې نننۍ ښه بیلګه ده.
د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د ارزونې له مخې په روان شمسی کال کې تر 15 هکټاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی چې افغان ځواکونو د ناامنیو له امله ونه کولای شوی چې دا کښت واړوي.
تیر کال افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې 14000 هکتار ځمکې د کوکنارو لکخت څخه پاکې کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د دې کار په بدل کې 22 میلیون ډالر مرسته وکړه. دا پیسې د دې لپاره وې چې په انکشافي پروژو باندې ولګول شي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان غلام سنایی وایي پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. ښاغلي ستانکزي زیاته کړه پولیسو د تیر کال له وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشه یي موادو د جوړولو 15 کارخانې ویجاړې کړې دي.
دې تور باندې تقریبا 300 نفر مضمونی نیول شوي دي چې د ودې دوسیې تکمیلي اوادي او قضایي ارګانو ته محول شوي دي. ضمناً د 209 ارادو وسایتو چې نیول شوي دي او فعلا په قمندانۍ امنی کې متوقف دي او د دوی عدلي او قضایي پرېکړو نه وروسته به د رسمن ګمرک ته تسلیم شي.
په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو تر څنګ د معتادینو شمیر هم ډېر شوی دی. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دې ولایت کې تر شپږ نیمو زرو ډېر کسان په نشو اخته دي، خو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست یوازې د 225 کسانو د درملنې امکانات لري.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2019 منځنۍ سپو خبريږي. اوس په دې موضوع خبرې وکړو چې ځوانان ولې په نشو اخته کیږي. په افغانستان کې تر 3 میلیون زیات خلک په نشو اخته او یاد نشو لعمل زیان ورته رسیدلی چې لوی برخه ځوانان دي. دا چې په نشو باندې د اخته کېدو عوامل څه دي، ځوانان نشه څنګه او په څه ډول پیل کوي، کورنۍ یې په دې اړه کوم مسؤلیتونه لري او څنګه کېدای شي چې ځوانان په نشو اخته نشي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په نشه باندې د اخته کېدو عمده عوامل څه دي.
په نشه یي توکو د ځوانانو یا د نو ځوانانو یا د هر شخص روږدي کېدل عوامل په درې کټګوري ویشل شوي دي چې یو فردي دي، کورني او بلم ټولنیز دي. چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي. یو دا چې کېدای شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري یا هغه د ټولنې ضد شخصیت ولري چې موږ ورته انټي سوشل پرسونالټي ډیسورډر وایو یا پارانویا پرسونالټي ډیسورډر ولري، او یا کېدای شي دغه شخص ژور خفګان ولري. دې کوشش کې چیزان له دغه ستونزو خلاص کړي او نشو ته مخ راوړي. او نور ستونزې د دې چې کېدای شي دا شخص ځینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي، کله دغه تحصیل په دوران کې وي او یا د کورنۍ ستونزو له وجې وي او یا هم وظیفې له لاسه ورکړي وي. په کورنۍ عواملو کې دا ویل دي چې کچیرته یو کورنۍ ډیر په خپل اولادونو فشار راوړي، دا هم کېدای شي یو عامل وسی، او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډیره مرفه ده خو آزاد دی، کنټرول په اولادونو نشته، پښتنه نشته، دغه هم کېدای شي یو لامل وي. او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي، یو اولاد ته ډیر قدر ورکول کیږي بل ته لږ، یا یو کورنۍ کې د ښځې او د خاوند ترمنځ روابط ښه نه وي، یا طلاق واقع کیږي، او یا هغه کورنۍ نظام د سويچ ټول ورځ پکې پرخاش او ټول ورځ لانجی وو، نو اولادونه لدی وجنه اعتیاد او نشې توکو ته مخ راوړي. په ټولنیز عواملو کې دا ویل شي وي چې ټولنه کې د دوی لاسرسي ډیر اسانه وي، او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي، او همدارنګه په ټولنه کې د احتیاط لپاره کار کیږي، مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوې ځوانان احتیاط ته مخه راوړي.
ځین ځوانان د غم لاسه دوی نشي ته مخه کوي، نو دوی دغه دلیل څومره منطقي توجیه لري؟
په هیڅ شکل منطقي توجیه نه لري. پوهاوی د کچې ټیټوالی ده. یو ځوان فکر کوي ستونزو خلاصون احتیاط او یا تبلیغات شوي دي. ویل شوي دي چې نشه یي توکي فرضاً د شکر لپاره یا د ډیابیټس لپاره تداوي ده. نو زه دا وایم که چیرته چرس د شکر ناروغۍ لپاره درملنه و، نو د دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکې جوړ شي، تحقیقات او سیړنې وشي. دا د څو لحظو لپاره خوشحالي ورکوي خو ټول عمر دا په نشه یي توکو روږدي کیږي.
ځینې ځوانان که سه هم دوی باسواد دي او د مخدره توکو د ضرر هم پیږي، سره له دې هم دوی نشي ته مخه کوي، نو د دې حالت شریک دي.
هغه کې عوامل کېدای شي مختلفې تر بیسوادانو، کېدای شي دوی رواني ستونزې ولري. هغه رواني ستونزې تشخیص شوی نه وي، تدوي شوی نه وي، بل اخره دوی نشئی تو کوته مخراوی. او یا کې دی شي چې دوی لزینو کسانو سره چې غوی تر دوی مخکې په نشو روغ دي او یا رفاقت ولري، دوی کې دی شي چې د غو د تاثیر لاندې راشي او یا غوی د تبلیغ او د منفی غیز لاندې راشي، بل اخره په نشئی تو کوروک دي شي.
معمولا ځوانان د کوم زاینه دغه نشه پیل کوي او کوم نشه باندې دوی روغ دکیږي؟
کې دی شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوی ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکوي سګریټو نسوار په ابتدا کې راغواړي، هغه دا ویني چې د ده پلار یا مشر سګریټ سکي یا نسوار استفاده کوي، دغه هم په پټه لومړی له دوغو شیانو استفاده کوي. وروسته چې دا نوی ځوانۍ او ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، له داسې کسانو سره مخامخ کیږي یا یې ملګرتیا کیږي چې هغوی له چرس استفاده کوي. بالاخره دغه چرس ورو ورو په شیشه چې میتامفیټامین دي، په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو څه راځي، په دغو شیانو روږد کیږي. شروع د سګریټو نسوار او چرسو بالاخره همدغه سره احتیاط وړاندې دي.
د کورنۍ مسولیتونه د ځوانانو په برخه کې چی شي دي او چې ځوانان اونه پریدي او ور باندې نظارت وکړي ترڅو دوی پینشه باندې اخته نسی؟
د کورنۍ مسولیت واضح ده چې څنګه کولای شي خپل اولاد ښه تربیه کړي. د نشئی توکو اضرار به ورته ویل کیږي. ښوونځي کې باید په دې اړه تبلیغات وشي، رسنۍ باید په دې اړه عامه پوهاوی لوړ کړي. کورنۍ ته مسولیت راګرځي چې خپل اولادونو ته د نشئی توکو او د هغو کسانو چې په نشو معتاد دي د هغو په اړه پوره معلومات ورکړي او هغوی ذهن روښانه کړي. او که چیرته اولادونه معتاد شوي وي، افغانستان کې په حوزوي ولایت شفخانو کې، ولایاتو کې او په مرکز کې مراکز ته دي، دوی باید درملنه لپاره یوسي او درملنه باید وروسته هم تعقیب شي.
ډاکټر صاحب، په می ډول کې د ځوانانو ته توصیه وکړئ او توصیات شي د ځوانانو د نشي نه لري وساتل شي.
نشي توکي زهر دي. او بل دا کچیرته دغه نشي توکي خص سو د دوی پلرونو به استفاده کوله، هغه کورنۍ نه خیمه چې مشر نشئی توکو موتاد، هغه ځوانان ته وایم چې د دوی مور او مشران ورونه ترونه په نشئی توکو روغ دینه دي. کچیرته ښه شیونه د دوی مشرانو به دینه کار اخیسته. او بل دا چې دوی د خپل د مکتب په لار د پوهنتون په لار دغه موتادین دوی ویني چې دوی په کوم وضعیت کې دي، د دوی لباس، د دوی نظافت، د دوی هغه ټولنیز موقف په کوم حالت کې ده. نو څنګه یو شخص کولای شي چې خپل کورنۍ پریدي او راشي د پله لاندې ژوند وکړي؟ څنګه یو شخص کولای شي چې دغه حالت ته تسلیم شي چې په سرک کې پروت وي، نه د دنیا نه خبري، نه د حال نه خبر وي؟ نشئی توکي زهر دي او کورنۍ باید په دې کې جدي وسي، خپل ځوانان باید جدي وسي.
په نشه باندې د خطر کېدو په اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره د فرید حلیمی مرکه اوریده او اوس ته خاطرې واردي. د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو دالشا وایي چې د دیرش کالو راهیسې نشه کوي. دوی وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړي دي. دا چې دالشا نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوي، په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی ته خپله کیسه کړې ده.
نوم مې دالشا دی، د سپین بولدک ولسوالۍ هم د کندهار د ولایت اوسیدونکی یم. تقریبا دیرش کاله د نشه کېږي چې زه په خپله په نشه باندې اخته شوی یم. داز دا سخته سولم چې د ټوله د اندوالام د لا سخته سولم چې کوته بیرار ول دانه شپه دی باندې پاتېږي او دانه شپه دی باندې پاتېږي. چاس مڅکوله د چرسه تاریخ سو د تاریخ سو کریستال سو د کریستال سو روین سو د روین مش پیژن دلانه و ادمی درلودی بچان لرم شکر دی الحمدلله د ډیر غټ غټ خلکو سره مکاربار دی. نه پغلا کې اڅی وی نه مغلا کړه ده خود دا سه نشده چې د خونه د پیسو په شای لا ستای اعتبار نستا و دې خاطر باندې ختم دی چې په 400 کې غلاسوي. پس مين وندا کې یو سړی تا یادی وای داروي نه دی، رنگ داروي نه باتی. د انسان په عزت کې تمره پرخ راولي. اولین خود دا خبر از کوم چې په خپل کور کې تخپل بالښت اندواله د سړی سبي زارت وي، هغه تا ته قدر او عزت نه درکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر خپل وړاندوالانو سره ناست وي چې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې پولیسو ولې بشیر ونیو، چیرې بوت او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مرمن میں سے تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغه سي عمله ور باندې راغله نو مخنیوي به ډیر ګران کار وي. دغه سي ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. کله غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، دا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هره خواشینۍ یو علت لري، ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کیږي؟
هی هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کی، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لري.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند دره کې نشته، مور بیچارهګي شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوښوم، لامدې خاطر فشار لوړ شوی دی؟
هو، لامدې خاطر فشار جګیږي. ډاکټر صاحب،
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه ولاکه خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطر وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کېدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کېدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامیا بیګام خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب و؟
بیګام موږ په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مورانا مراوره وه، خبرې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ آزار کلي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زورهوره.
نه، زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور آزار دی. ته دا چټلی وګوره، خدای دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره، سم شفتالو ووایه زورهوره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده. نو
ښه خبره لنډه کا، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې مو زه ژاړم؟ 15 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم. نه پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟
مندل نه شي وایي ته شالا ته مینوک منې تک پیسې نه لرم، دا ټول نه دیکھم لڑو پونڈر لاسا کس پونڈری نہ ہوئی اولی پر کورا چلا کی دے
دا آزادی راڈیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022414 یاو 15.